دوستانو د امریکا غږ آشنا رادیو له همکارانو مننه کوم او د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه پیلو. زما چې ملند او زما د نور همکارانو سلامونه ومني. سار مو په خیر اوسه. نن د سه شنبه ورځ ده، د 1393 هجري لمریز کال د لیندې د میاشتې 10 نیټه ده. د 2016 میلادي کال د دسمبر 2 ده. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 12 پګنوي اوریدل شي. په ګڼو خارونو کې د ازادي رادیو خبرونه د اف ام په 0.5 اوریدل کیږي. سهارنۍ نیم ساعته خبری مجله د مهم خبرونو له سرټکو پیلو. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران بنن په بروکسل کې په افغانستان کې د دې سازمان د نوي ماموریت د پایل په اړه خبري وکړي. د افغانستان جمهور ریاست وایي افغان ولسمشر د آذربایجان د ولسمشر سره په کتنه کې د دواړو هیوادو ترمنځ د سیاسي او اقتصادي همکاریو پر زیاتوالي ټینګار وکړ. او د سیمه او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي روسیه به اروپایي اتحادیې ته د طبیعي غازو د پایپ لاین چې په نوم له غزولو لاس واخلي او کدای اتحادیې ورسره مخالفت وکړي. بشپړ خبرونه واورئ. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران بنن په بروکسل کې په افغانستان کې د دې سازمان د نوي ماموریت د پیلېدو په اړه خبرې وکړي. د ناتو د 28 کلو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډې ته افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله هم بلل شوي. دواړو مشرانو پرون د ناتو له عمومي منشي ینس ستولتنبرګ سره وکتل. د ولسمشر ویان نظیف الله سالارزي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ناتو د عمومي منشي او افغان ولسمشر د خبرو په اړه وویل
اصلي موضوع د باس د افغانستان امنیتی ځواکونو د ملاتړ په اړه باندې و چې د نوي قرارداد رسم قرارداد چې د ناتو او د افغانستان ترمنځ شوی دی دغه په اساس د 2014 کال نه وروسته دای چې د افغانستان امنیتی ځواکونو ته به روزنه ورکوي، هغو ته به مشورې ورکوي او د پخوا کې به یې د مرسته ملاتړ ورنه کوي او د افغانستان د امنیتی ځواکونو هغه مالي ملاتړ ته زیادت دی. دا به د ناتو هیوادونو
د ناتو منشي ویل ناتو په افغانستان کې د نوي ماموریت پیلېدو ته تیار دی، خو دا هیواد به بیا هم په 2015 کال کې د ناتو د محارب ماموریت له پای ته رسیدو وروسته له شخړو سره مخامخ وي. د افغانستان جمهور ریاست وایي افغان ولسمشر د آذربایجان له ولسمشر سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي او اقتصادي همکاریو پر زیاتوالي ټینګار کړی. افغان ولسمشر اروپایي هیوادونو ته د سفر په لاره پرون آذربایجان په پلازمینه باکو کې د دې هیواد له ولسمشر الهام علیوف سره وکتل. دا یادونه وړ ده چې د لاجوردو ترانزیتي لارې د طرحې له مخې افغانستان د ترکمنستان، آذربایجان او ګرجستان له لارې له تور سمندرګي او وروسته بیا د ترکیې له لارې د مدیترانې له سمندرګي سره وصلېږي او کولی شي د اروپایي هیوادونو سره تجارتي اړیکې ټینګې کړي. او سم د سیمه او نړۍ څو خبرونه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي روسیه به اروپایي اتحادیې ته د طبیعي ګازو د پایپ لاین چې د سود سټریم په نوم یاد شوی له غزولو لاس واخلي که د اتحادیه ورسره مخالفت وکړي. پوتین چې پرون د ترکیې په پلازمینه انقره کې د ترکیې له ولسمشر طیب اردوغان سره له خبرو وروسته په دې اړه خبرې کولې وویل چې روسیه او ترکیه به د ګازو د دې پایپ لاین پر ځای د جنوبي اروپا لپاره د ګازو د ذخیرې یو مرکز جوړ کړي. د سوریې پولې ته نږدې د اسلامي دولت د ډلې وسلوالو په پرونی برید کې چې سهار وختي کړی و لږ تر لږه شپاړه سراقي پوله ساتونکي وژل شوي. د عراق د انبار د ولایتي شورا مرستیال فلیح العیسوي وویل دغه پیښه په الولید کې شوې ده او څلور نور ساتونکي ټپیان شوي، خو هغه وویل چې په دغه حمله کې د الولید پوله چې له بغداد د 1500 کیلومتره لرې ده د اسلامي دولت د ډلې وسلوالو تر خپل کنټرول لاندې نه ده راوستې. د عراق د انبار ولایت پر یو شمېر برخو د اسلامي دولت د ډلې وسلوال د جنوري له میاشتې راهیسې چې کله پر فلوجا او رمادي حمله وکړه کنټرول لري. د خوراکي موادو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی د مالی بحران له کبله د سوریې 1.2 میلیونو کډوالو ته د غذایي مرستې رسول ځنډه ولید. ملګرو ملتونو د ادارې چې مرکز د ایټالیا په مرکز روم کې دی پرون ویل د دې پروګرام له مخې به اردن، لبنان، ترکیه، عراق او مصر کې د سوریې کډوالو ته د خوراکي موادو مرستې بندې شي. د ادارې خبرداري ورکړې چې د ژمي په سړه هوا کې چې خلک د خوراکي موادو ته ډېر اړتیا لري د دې پروګرام بندېدل به ډېر ناوړه واقع ولري. او د مالداویا اروپا پلو غوندونو په داسې حال کې د نوي حکومت د جوړولو په اړه سلام مشورې پایل کړې چې د انتخاباتو نږدې بشپړه نتیجه ښیي چې د غوندونو ډېر ملاتړ خپل کړی دی. په سلو کې 98 شمیرل شو رایو د نتیجې له مخې اروپا پلو لیبرال ډیموکرات ډیموکراتیک او لیبرال غوندونو په سلو کې 15.5 رایې ګټلې دي. دا خبر
دا هم د افغانستان د جنوستر شهرونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندونه کړې. په کابل کې باسمان اوریاځ وی د تودوخې لوړ درجه 15.1، په هرات کې باسمان مروي د تودوخې لوړ درجه 19.6، په مزارشریف کې باسمان اوریاځ وی د تودوخې لوړ درجه 18.9، او په جلال آباد کې باسمان غبار وی د تودوخې لوړ درجه 24.10.
دوستانو دا د ازادي رادیو دا تاسو کولای شئ چې تر اوسه پورې په دې خبرونه کې خبر شوي خبرونه او زموږ نور مطالب او ریپورتونه زموږ ویب پاڼه کې وګورئ. ازادي رادیو ډاٹ کام مو دا ویب پاڼه آدرس دی. د ناتو منشي وایي د 2015 کال له پایله په افغانستان کې د دې سازمان د نوي ماموریت پیلیدل به د هغه پرمختګونو څرګندوي وی چې د افغان حکومت او د ناتو د ملاتړ په ترڅ کې ترلاسه شوی دی. په دې اړه په ریپورت سربیره مولدې خبره وو چې د کابل د دینی عالمانو شورا له حکومت غواړي چې په افغانستان کې و رسمي دارالافتا جوړ کړي سو د بهرنیو کړیو د فتواو مخه ونیول شي. په کابل کې د امریکا سفارت هیله څرګنده کړې چې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو 14 ورځنی کمپاین به ښه پایلې ولري. په دې اړه ریپورت لرو. همدارنګ مو د عامې روغتیا د وزارت د چارواکو له هغه څرګندونو هم خبر وو چې وایي په افغانستان کې د ایچ آی وي یا ایډز ناروغي مخ په ډېرېدو ده. د سیمې او نړۍ په موضوعاتو کې به واوري چې د روسیې ولسمشر ترکیې ته د سفر په ترڅ کې د انقرې او مسکو ترمنځ دا سوداګری او اړیکو دا پراختیا خبر ورکړي. دا ناتو عموم شوای د 2015 کال لپاره په افغانستان کې د دې سازمان د نوي ماموریت پیلیدل د هغه پرمختګونو څرګندونه کوي چې په ګډه مو په ډیرو قربانیو په دې هواد کې ترلاسه کړي. ینس ستولتنبرګ په بروکسل کې د ناتو مرکز ته د افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایوي رئیس عبدالله د ورتګ تود هرکلی وکړ. ویل چې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې چې نن پیلېږي د دواړو مشرانو ګډون د ناتو او افغانستان ترمنځ د ټینګ شراکت ښکارندوی کوي. تفصیل د نوریاس نوری په ریپورت کې.
د ناتو عمومي منشوي دا سازمان به د 2015 میلادي کال له جنوري څخه په افغانستان کې نوی ماموریت پیل کړي. ینس ستولتنبرګ وایي په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د څه باندې ویل سیزي هڅو په نتیجه کې زموږ هیوادونه نن امن شوي او دا هیواد هم پیاوړی شوی دی. ستولتنبرګ وویل موږ په افغانستان کې هغه کارونه چې باید ترسره کړي مو وایي کړي او سر له نوي کاله به له دې هیواد سره د همکارۍ یو نوی باب پرانیزو. د ناتو عمومي منشي پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې له افغان ولسمشر اشرف غنی او د حکومت له اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله سره په یوه ګډه خبري غونډه کې د ناتو مقر ته د دوی دواړو د ورتګ د هرکلی تر څنګ دواړه مشران د ملي یووالي د حکومت د جوړولو په خاطر وستایل او ویویل زه د ملي یووالي د حکومت په جوړولو کې ستاسو مشرتابه ستایم او له ناتو او امریکا سره د امنیتي تړونونو د تصویبېدو تود هرکلی کوم.
د ناتو عمومي منشي زیاته کړه چې دغه تړونونه زموږ د نوي ماموریت د پیلېدو لپاره چې د افغان امنیتي ځواکونو پر روزنې هغوی ته په سلام مشورې ورکولو او ملاتړ څرخي لاره هواروي. افغان ولسمشر اشرف غنی وویل افغانستان د جګړې په لومړۍ کرښه کې پروت دی او دا هیواد او ناتو د خپل شراکت یوې نوې مرحلې ته داخليږي. cemented by sacrifices
د غمیز له جبر او د قربانیو په ورکولو سره افغانستان او ناتو زموږ د نوي شراکت نوي مرحله ته داخليږي. د روان 2014 میلادي کال د دسمبر په 1 د ناتو محارب ماموریت پای ته رسیدي او افغان امنیتي ځواکونه تیار دي او غواړي چې د خپل خاورې د دفاع لپاره زموږ ملي مکلفیت په غاړه واخلي او هم نړۍ وساتي.
د افغانستان د حکومت اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله هم په افغانستان کې د امنیت او ثبات ټینګېدو لپاره د نړیوالې ټولنې د هڅو ستاینه وکړه او وی ویل چې د دغو هڅو په نتیجه کې افغانستان نن په یو بل مرحله کې دی.
ناتو سپورت
د همکاریو د ناتو او نړیوال ټولنې د ملاتړ په نتیجه کې افغانستان نن یو بل ځای دی. دا هیواد ترورستان خوندي ځای نه دی او ترورستي ډلو هم لکه د سپتمبر د 11 د حملو کولو توان له لاسه ورکړی دی، خو موږ بیا هم ستاسو د ملاتړ دوام ته اړتیا لرو. د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه چې نن پیلېږي له دې پلوه هم د اهمیت وړ ده چې ناتو د روان 2014 میلادي کال په پای کې په افغانستان کې خپل محارب ماموریت پای ته رسوي او د نوي ماموریت د پیلېدو لپاره پر تیاریو خبرې کوي. په پام کې ده چې له 2015 کال څخه په افغانستان کې د امریکا شاوخوا 10,000 او د ناتو د نورو غړو هیوادونو محدود 3,000 سرتیري پاتې شي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د کابل د دینی عالمانو شورا له حکومت غواړي چې په افغانستان کې و رسمي دارالفتا جوړ کړي سو د بهرنیو کډایو د فتواو مخه ونیول شي. د کابل لسګونو دینی عالمانو پرون د پاکستان د جمعیت علما اسلام د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن روسي سرګندونه وغندلې او له حکومت وغوښتل چې د دوست او دښمن توپیر وکړي. یوسف خان زدران د علما و دې غونډه ته ورغلی او له کابل پرې رپورت لري.
د کابل ښار د دینی علماو شورا لسګون غړو چې د پاکستان د جمعیت العلماء د مشر مولانا فضل الرحمن د وروستي څرګندونو په ضد د دوشنبه پورز په کابل کې سره راټول شوی و. له حکومت د یو رسمي دارالافتاء د جوړیدو غوښتنه وکړه. د دې شورا رئیس مولوی عبدالبصیر حقانی په دې اړه جوړ شوی غونډه کې وویل که حکومت لخپل هیواد څخه د فتواو د صادرولو زمينه برابر کړي نو تر ډیره به د افغانستان په اړه د مغرضه خلکو د څرګندونو مخنیوي کړی وي. دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال د سترې محکمې په چوکاټ کې د فتواو د صادرولو یوه اداره شته، خو داسې انتقادونه کیږي چې دې دارالافتاء تر اوسه اغېزناک کارونه نه دي کړي او تر ډیره یې په هیواد کې د روانو حالاتو په اړه خپل غږ په ښه ډول نه دی پورته کړی. خو د پاکستان علماو تل د افغانستان په اړه منفي څرګندونې کړي او د هغه هیواد د جمعیت العلماء مشر مولانا فضل الرحمن په خپلو وروستیو څرګندونو کې هم په افغانستان کې جنگ روا ګڼلی دی. افغان دینی علماو بیا د فضل الرحمن دا څرګندونې په کلکه غندلي او د دوشنبې په ورځ یو ځل بیا لسګونو ملا امامانو او علماو د هغه دا خبرې د اسلام او افغانستان ضد وبللې. په ورته وخت کې دا علما وایي دوی فضل الرحمن ته د پاکستان د یوه سیاسي رهبر په توګه ګوري نه د دینی عالم، نو د هغه هیواد دینی عالمان او سیاسي رهبران باید د فضل الرحمن د داسې خبرو او څرګندونو مخه ونیسي. افغان دینی عالمان وایي پاکستان د داسې کسانو په واسطه په افغانستان کې نامنیو ته زمینه برابروي، خو له دې وروسته به افغان علما د داسې کسانو په خلاف خپل آواز پورته کړي. له دې سره په دې غونډه کې دینی عالم بارکزی له حکومت وغوښتل چې د تیر حکومت په پالیسۍ پل کې نه ږدي، بلکې د پاکستان په وړاندې له محافظه کار کړنو ډډه وکړي.
جناب رئیس صاحب جمهور، د الله په خاطر، د مظلومانو د وینو او د اوخو په خاطر محافظه کاری مکو. رئیس صاحب د اجرایه دی او رئیس صاحب جمهور محافظه کاری مکو. دوست دوست وای، دشمن ته دشمن.
په کابل کې میشتو دینی عالمانو د افغان حکومت له وسلوالو مخالفینو وغوښتل چې د نورو په څرګندونو له څېړنو مخکې عمل ونه کړي، بلکې په خپله د افغانستان وضعیت له پاکستان سره مقایسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د فضل الرحمن د دې څرګندونو څخه وروسته په افغانستان کې امنیتي پیښې ډېرې شوې دي، چې ځینې کارپوهان یې لامل د امریکا سره د امنیتي تړون لاسلیک، او ځینې نور بیا وایي چې فضل الرحمن په وسلوالو مخالفینو کې ښه نفوذ لري او په وینا یې له دې څرګندونو وروسته جنګ زور اخیستی دی.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
دوستانو د امریکا غشنا رادیو خبرتیا مو اوریده زمو غږ لا ازادي رادیو ناوري وسم په مخړی ور بیا د مهم خبرونو سرچکو ته د ناتو د بهرنیو چارو وزیران بنن په بروکسل کې په افغانستان کې د دې سازمان د نوي ماموریت د پایل پاړه خبرې وکړې. د ناتو د 23 کلو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډې ته افغان ولسمشر اشرف غني او اسرائیل رئیس عبدالله عبدالله هم بلل شوي دي. افغان ولسمشر د اذربایجان له ولسمشر سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي او اقتصادي همکاریو په رسیت والی ټینګار وکړ. د افغانستان د کرکټ ټیم به د تمریناتی یوې ورځنۍ لوبې په ترڅ کې نن د دریم ځل لپاره د متحده عربي اماراتو له ټیم سره لوبه وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي روسیه به اروپایي اتحادیې ته د طبي ګازو د پایپ لاین چې د سوټ سټریم په نوم یاد شوی له غځولو لاس واخلي. د سوریې پولې ته نږدې د اسلامي دولت ډلې د وسلوالو په پرونی برید کې چې سهار وختي وکړ لږ تر لږه 14 عراقي پولیساتې وژل شوي دي. او د خوراکي موادو نړیوال سازمان یا WFP د مالی بحران له کبله د سوریې 1.2 میلیونو کډوالو ته د غذایي مرستو رسول ځنډولي. دوستان تاسو کولی شئ چې د دې خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې وګورئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویب پاڼې ادرس دی. اوس هم دا چې لویدیځ ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي رضوان مراد ورته کتنه کړې.
لویدیځ ورځپاڼو په خپلو وروستیو غنو کې د طالبانو د وروستیو حملو د یو شمیر ولایتونو د مشرانو د لریکولو پړه د ولسمشر غنی د پلان او بروکسل او لندن ته د افغانستان د جمهور رئیس ته سفرونو پړه مطالب خپاره کړی دي. وال سټریټ ژورنال په دې اړه لیکي د افغانستان پایتخت کابل په دې وروستیو کې د دولت ضد وسلوالو د زیاتو فعالیتونو شاهد دی. ورځپاڼه لیکي د افغان حکومت وسلوال مخالفان هڅه کوي له هغه کشمکش څخه ګټه واخلي چې د واک پر سر د نویو افغان مشرانو ترمنځ موجود دی. د مقالې لیکونکي وايي وسلوال مخالفان د تاوتریخوالي له لارې غواړي د افغانستان بهرني متحدان له دې هیواد څخه وباسي. وال سټریټ ژورنال د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد له قوله لیکي د دوی هدف دا دی چې بهرنیان له کابل څخه ووځي. د طالبانو ویان د ورسپانې ته ویلي اوس چې بهرنیان خپل فعالیتونه په کابل پورې محدود کړي دي نو دوی هڅه کوي چې له کابل څخه هم بهر کړي. وال سټریټ ژورنال بوکسل ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر یادونه هم کړې ده او لیکي چې ولسمشر غنی غواړي له افغانستان څخه د نړیوالې ټولنې لا نور ملاتړ راجلب کړي. افغان چارواکو وال سټریټ ژورنال ته ویلي ولسمشر اشرف غنی به د لندن پر راتلونکي کانفرنس کې د اداري فساد پر ضد خپله مبارزه د حکومتي عوایدو د زیاتوالي لپاره پلان او د حکومتي چارواکو د ځواب ویني د پروسې څرنګواله په ډاګه کړي. ورسپانه د مطلب په پای کې لیکي افغانان په دې باور دي چې د افغان لوړ رتبه چارواکو وظیفوي غفلت د دې سبب شوی چې طالبان په کابل او نورو سیمو کې خپل فعالیتونه ګړندي او زیات کړي. ګارډین ورسپانه د افغانستان په اړه په خپل وروستۍ غنه کې لیکي د طالبانو له زیاتو بریدونو وروسته افغان ولسمشر پلان لري چې د یو شمیر نارامو ولایتونو لوړ رتبه پوځي او ملکی چارواکي له دندو لرې کړي. ورسپانه ته افغان چارواکو ویلي ولسمشر اشرف غنی غواړي چې په دې ګام سره د طالبانو پر ضد جګړې ته نوې ساه ورکړي. ګارډین لیکي د افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې زیاتېدو او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د پوځي ماموریت پای ته رسیدو ته په پام سره د افغانستان جمهور رئیس غواړي د طالبانو پر ضد د افغان ځواکونو فعالیت له سره ترتیب او نوې بڼه ورکړي. خود مقالې لیکونکي وايي پښتنه دا چې د افغانستان په شان په جګړه ځپلي هیواد کې چې اداري فساد پکې پراخې جرړې لري د پوزي تګلارې بدلول به څومره اغیز ولري. ګارډین ته په افغانستان کې د اروپای ټولنې ځانګړي استازي فرانس ملبن ویلي ولسمشر غنی احساس کوي چې د امنیتي ځواکونو د فعالیت په برخه کې اصلاحاتو ته اړتیا ده. خاغلی ملبن ورسپانه ته ویلي د افغان پوز د پرسونل د ادارې په برخه کې یو اساسي ستونزه موجوده ده چې د غوره او مخکخو مسؤلانو د رامخته کېدو مخه نیولې ده. ګارډین د جمهور ریاست د وایان نظیف الله سالارزی په حواله لیکي چې د ولایتونو په سطحه د پوځي او ملکی چارواکو د بدلولو پروسه به ډیر شر پیل او په دوو یا دریو میاشتو کې به ترسره شي. نوموړي ویلي د ولایتي مسؤلانو د لرې کولو په لړ کې به لوړ رتبه مقامات هم بدلیږي.
په کابل کې د امریکا سفارت هیله څرګندوي چې د خصو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو 14 ورځنی کمپاین به ښې پایلې ولري. د دغه سفارت ویاند عباس کاموان له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې ویل د ملګرو ملتونو د پریکړې له مخې امریکا له افغان دولت او مدني ټولنو سره په ګډه د عامه پوهاوي په دغه پروګرام کې خپله ونډه اخیستې. صفي الله ستانکزی په اړه له کابل رپورټ راکوي.
په کابل کې د امریکا سفارت وایي د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو کمپاین د یو ستر هدف د ترلاسه کولو لپاره ښه هڅه ده. دغه سفارت ویاند عباس کاموند د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا لنډمهاله کمپاین به لږ تر لږه د دې لامل شي چې د ښځو د حقونو په برخه کې ذهنونه روښانه کړي. ښاغلي کاموند وویل د امریکا متحده ایالاتونه تل د ښځو د حقونو د احقاق او د هغوی په وړاندې د تاوتریخوالي د کمیدو په برخه کې له ورته پروګرامونو بشپړ ملاتړ کوي.
کمپین معنی خشونت یو تصمیم ارادي است که
د ښځو په وړاندې د خشونت د لمنځه وړلو کمپاین یو اراده او پریکړه ده چې د ملګرو ملتونو اخوانی ول شوې. په دغه شپارس ورزنه کمپاین کې به تولنیز شبکه دولتونه او په هورون اند کسان د شزو پوراند د خشونت پر ضد خپل غږ پورته کړي. په افغانستان کې هم مونږ ته د ویار زاید چې د افغانستان لشزو د افغانستان د دولت او مدني تولنو سره په دغه کمپاین کې خپل ځان شریک بولو.
کمپاین خود شریک میبینیم.
خغل کاموند وای دا کمپاین چې د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې د نوومبر په 15مه پیل شوه، د دسمبر په 10مه ختمیږي. په کابل کې د امریکا سفارت وایي دغه کمپاین ډیر تمرکز د عامه پوهاوي لاره ده. عباس کاموند وایي د امریکا دولت په یو بل ستر 15 کلن پروژه کې د افغان ښځو پیاوړتیا ته پاملرنه کړي او د
خبری مجله اوري.
دوستان زموږ غږ لازادي راډیو ناوړي. د افغانستان د مرختي وزارت وایي چې ایچ آی وی یا ایډز ناروغي په افغانستان کې مخ په ډیرې دوه د وزارت مرستيال د دوشنبه پورس د ایچ آی وی د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړ شوې غونډې ته ویل چې د 1292 مقال تر روسي نیټې پورې په افغانستان کې د دې ناروغي تقریبا 1200 پیښې ثبت شوې. په دې اړه تفصیل د ناجیه صافی په ریپورت کې.
د دسمبر لومړی نیټه ل ایډز ناروغي سره د مبارزې نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې دا ورځ په داسې حال کې منځل کیږي چې په ایچ آی وی یا ایډز د اخته کسانو د درملنې لپاره اسانتیاوي په نشت حسابيږي. د افغانستان د روغتیا وزارت مرستيال احمد جان نعیم د دوشنبه په ورځ د ایډز نړیوالې ورځې په مناسبت جوړ شوې غونډې ته وویل چې د 1292 کال تر ورسېو پورې په هیواد کې د ایډز 1690 پیښې ثبت شوې دي. نوموړي وویل چې په دې شمېر کسانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي.
از مرور ارقام معلوم شوه چې واقعات جدید
د شمېرو لبیا کتنې ښکاري چې نوې واقعې د نړۍ په سطحه په کمیدو دي. خو د ختیځ مدیترانې په سیمه کې چې افغانستان هم یو برخه ده د ایچ آی وی واقعات ډېر شوي دي. د 1292 کال تر ورسېو پورې په مجموعي ډول 1409 پیښې ثبت شوې دي چې په دې کې 1220 نارینه، 304 مېرمنې او 35 ماشومان دي.
خغلی نیم وویل چې د شمیرې له 1290 نه تر 1291 پورې 80% او له 1291 تر 1292 پورې 26% زیاتوالی په ګوته کوي. په یاده غونډه کې په ایډز ناروغۍ اخته یو شمېر کسانو هم ګډون کړی و. د دوی په استازیتوب عبدالرحیم رضایی له دولت او نړیوالو مربوطو سازمانونو هیله وکړه چې د دوی وړیا درملنې دې جاري وساتي. خو په عین حال کې د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش دې غونډې ته په وینا کې ژمنه وکړه چې افغان حکومت به د دې ویروسي ناروغۍ په لمنځه وړلو کې جدي اقدامات وکړي.
همونطوری که در همه بخشای مربوط به کار حکومت
لکه څنګه چې د حکومت په نورو برخو کې منظم او منسجم پلانونه تنظیم شوي دي او ډیر ژر به یاد پلانونه عملی شي، توجهونکو ناروغیو په ځانګړي ډول ایډز په برخه کې هم جدي اقدامات په مخ کې لرو.
په هیواد کې د کوکنارو کښت، د مخدر موادو تولید او قاچاق، بیکاری، اقتصادي ستونزې، ناامني، مهاجرتونه، خلاص سرحدونه او داسې نور هغه عوامل دي چې د دې ویروس په پراخېدو کې مهمه ونډه لري. په افغانستان کې د ایډز ناروغي د لیږد لوی علتونه نامشروع جنسي اړیکې، د ککړو پچکاریو کارول او د وینې انتقال بلل کیږي.
ازادي راډیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ترکیه ته په سفر کې د انقره او مسکو ترمنځ د سوداګرۍ اړیکو د پراختیا خبر ورکړ. پوتین ویل ترکیه ته به د طبي غازو لیک زیات کړي او هم به یې بیا ټیټه کړي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې رپورت نوریاس نوري وړاندې کوي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي روسیه به اروپایي اتحادیې ته د طبیعي غازو د پایپ لاین چې د ساوت استریم په نوم یاد شوی له غځولو لاس واخلي که د اتحادیې ورسره مخالفت وکړي. پوتین چې پرونی د ترکیې په پلازمینه انقره کې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره له خبرو وروسته په دې اړه خبرې کولې وویل چې روسیه او ترکیه به د ساوت استریم د ګازو د پایپ لاین پر ځای د جنوبي اروپا لپاره د ګازو د ذخیرې یو مرکز جوړ کړي. د ساوت استریم پایپ لاین به چې لګښت یې میلیارډونو ډالر اټکل شوی و، د تورې بحیرې له تله بلغاریا او وړاندې یونان او ایتالیا او هم سربیا، هنګریا او اتریش ته غځول کېده. خو پوتین وویل دغه پایپ لاین به ځکه جوړ نه شي چې د بلغاریا حکومت ورسره مخالفت کوي او اروپایي اتحادیې هم تور لګولی چې ساوت استریم د دغې اتحادیې د رقابت او د انرژۍ پر قوانینو برابر نه دی. دې ته په پام سره چې تر اوسه موږ د بلغاریا په خاوره کې د ساوت استریم پایپ لاین د جوړولو په اړه له دې هېواده اجازه نه ده ترلاسه کړې، موږ په دې باور یو چې روسیه نشي کولی د موجوده شرایطو پر اساس دغه پروژه عملي کړي. د روسیې د ګاز پروم دولتي شرکت اجرایوي مشر الکسی میلر وویل د ساوت استریم پروژه بنده شوې او زیاته کړه چې نوی پایپ لاین به له ترکیې پورې وغځول شي چې د ساوت استریم ظرفیت به لري. د روسیې ولسمشر دغه راز اعلان وکړ چې روسیې موافقه کړې چې ترکیې ته به د بلو استریم پایپ لاین له لارې د ګازو لیک شاوخوا 3 میلیارد متر مکعب زیات کړي او هم به یې بیه 6% راټیټه کړي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان له موسکو سره د اړیکو ستاینه وکړه، خو له روسیې سره د ګازو د سترې ذخیرې د مرکز په اړه یا هم ترکیې ته د بل پایپ لاین د غځولو په اړه لکه څنګه چې میلر یې خبره کړې وه یادونه ونه کړه. ترکیه له جرمني وروسته په اروپا کې د روسیې د طبیعي غازو دوهم ستر واردونکی دی. اردوغان او پوتین وویل چې دواړه غواړي چې د روسیې او ترکیې ترمنځ د سوداګرۍ راکړه ورکړه تر 2000 کال پورې 100 میلیارد ډالرو ته ورسوي. او روسیه هم غواړي چې د ترکیه په اقوی کې د ترکیه لومړنۍ اټومي بټۍ جوړ کړي.
د ژوند رنگونه
اوریدونکو یو موټروان سره ناست یم، نو مو چې د کم ځای
زه خپل د ننګرهار ما زوی ولا منم ده.
څومره وخت کیږي چې ډرایوري کوي؟
یار ډرایوري خو ډیر وخت کیږي، شل کالم پاکستان کې کړی دا یو ډور ډیر لس کال دلته چا پیری کوي. بس
دا ډرایوري سره د شوق او مجبوری و څنګه د ډرایوري شروع کړه؟
ولا شوق مر سره خو د اوس وخت کې کنه دی وسنی خلکو د کابل ترافیک او د غیمنګ دی غتی زړه تور کړی دا برات معمولی زخمی پیسے نہ بندیشه او موږ خپل کور کې ډیر غریبانان استو او مشکلات هم ډیر زیات دي.
یعنی کشپک میشته بندیش وي خدای نه خواسته بیا خو به کورانه وږي پاتې وي.
ولان دا مشکلات دي نو دا سرنوالان او قاضیان مطلب دي ته کوم سوچ نه کوي کنه چې دا سړی غریب ده. یو سړی غریب یې هغه مطلب ماب کې که پیسې دار یې هغه ماب کې او دا غریبانان چې دي دا بس بنجام کوي دغه کار.
یا تیر وطن یې میتا نه وسه و دی بل چا
او سم ما غره سایکل یې ما گاډي سره واه بس 2.5 لک روپۍ تا وانی سمدار انم دغه خلکو واخستلم د حکومت خلکو او دوسیم هم ختم شونه نه ده ختمه او وسم بس او دوسیم لا وسم نه د شپک مشکې دم راکه او ډیر مشکلات سره مخ یو دغه نوی حکومت نه مونږه ډاکټر اشرف غین نه مونږ دغه کو خوښ کو چې دغه سرنوالان د ماغه ول نه تر اخره پورې قاضیان ټول مکمل بدل کی چې دا هغه پیسې خواري دي او غلي دي.
نو وسنګ کله نیولی نه یې تر اوسه
ولا دوی اگر کی جرا پس گردی نو کوشش کی ال دم
در پس گردی او تو ورنا گردی
ها زور نہ گرد ما بس اگر دا کن ادی متل دا ور دل دی حکومت وستر گڑند دا یو بنا دا او من یال اندی لا نی گرد نو خدای دے خیر کی جی کرے وی بنا لا نی رازنو
با خدای دی او اگر او کی چے خیر مو وی وسنگ خپل جوان سره خوشاله خفای
لا خی شکر دا بس خدای دے من وطن آباد کی بس دا او پردی اگر نم دے خدای اخلاص کے غلام ہیں نہ خدے پا پاک دې موږ مشرانو ته نیکی هدایت وکړي چې دا په نیک لار روان شو، د خپل وطن د خدمت وکړي، د خپل شخصي ګټو نه تیر شي، خیر دغه په موږ تکلیفونه تیر شي پروا نه کوي، خدای انده نسل ته خو به یو څه شي کنه، دا ملک د خدای پاک جوړ کړي.
امین. زه مو په ټولو دعاګانو امین وایم. ډیره مننه.
زنده اوسه.
دوستانو دا ژوند رنگونه مو اوریدل. په دې سره دا نیم سات خبري مجله پای ته رسو. خو دا زموږ د نن ورځې د خبرونو لومړنی نیم سات خبري مجله وه. بل نیم سات خبري مجله او د ټولې ورځې خبرونه لا په مخ کې دي. په را روان نیم سات کې به سید سمیع عباس تر سره وي چې له نوو مطالبو سره په سټوډیو کې دي.